السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې د 18 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمنین.
فلم چې د مهم خبرونو سرټکی د وزیر اعظم ملت څوکۍ ترلاسه کېدو وروسته عمران خان په پیښور کې خپل لومړی جلسه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د وزیر اعظم څوکۍ تر سنبالولو وروسته خپل لومړی ورځنی دوره کراچۍ ته کړی او د روسیې ولسمشر د خپل فوجي کمپاین زیاتولو هوډ څرګند کړی. او د خبرونو تفصیل د وزیر اعظم له څوکۍ تر لرې کېدو وروسته عمران خان نن په پیښور کې خپل لومړی جلسه کوي. د عمران خان د ګوند تحریک انصاف مخکښانو مشالې ته ویل چې جلسه به نن د موټر ویل پیښور انټرچینج سره نږدې کیږي. دوی وایي جلسه به د شپې 10 بجې شروع کیږي او عمران خان به ورته 11 بجې وینا کوي. وبخی دوی وای جلسه به د شپې 9 بجې شروع کیږي او عمران خان به ورته 11 بجې وینا کوي. د پاکستان کونو چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په پیښور کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې هغه اهم د ترک انصاف په بلنه جلسه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. د زیاته کړه چې د پوځ خلاف شور نه ورکول سم خبره نه ده. دا رسول هغه دا چې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د پوز په 9 اویایم فارمیشن کمانډوز غونډه کې پر ټولنیزو رسنیو روان کمپاینونه د پوز او ټولنې ترمنځ د تقسیم لامل وګڼل شول. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې ویلي چې غونډې د پوز خلاف د رواني پروپاګندې جاج واخیسته. ویل چې ځینې طبقې لګیا دي پوز بدناموي او مقصد یې د پوز او ولس ترمنځ بیلتون راوستل دي. دا تر هغه وروسته دا چې په ټولنیزو رسنیو له خپرو شو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر محل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خلاف شعارونه ورکوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د بهرنی هیواد په اشاره د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړی وو چې په نتیجه کې نوموړی له څوکۍ لرې کړل شو. خو سیاسي ګوندونه دغه تور ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د وزیر اعظم څوکۍ تر سنبالولو وروسته په خپل لومړی ورځنۍ دوره کراچۍ ته تللی. د مشال ډیو خبریال وایي شهباز شریف د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح پر خبر تر حاضری وروسته په وزیر اعلی هاوس کې د سند له اعلی وزیر مراد علي شاه او نورو صوبایي وزیرانو سره د کراچۍ په پرمختیایي منصوبو او امنیت خبرې کړي. په دې سفر کې وزیر اعظم شهباز شریف د خپل حکومتي اتحادي ګوندونو پیپلز پارټي متحده قومي موومنټ له مشرانو سره هم لیده کاته کوي. شهباز شریف پر داسې وخت د کراچۍ په سفر دی چې لا هم وفاقي حکومتي کابینه نه ده ټاکل شوې. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د اپریل په 11 د پاکستان د درویشتم وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. دا رسول هغه چې د اپریل په 10 د شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. د بنو په جاني خېلو کې ځایي قومي جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. دا جرګه چې د جاني خېلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه پرون ترسره شوه. د جاني خېلو او یا د جرګې مشر ملک ماویس خان مشالې ډوته ویل چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پرېکړې وکړې.
بلا دا خبر وا چې ملایونو چې دا فتوار کوي چې نور بس کسی ختم دي چې دا چمړې دا مو مال پیدا جایز دی کدا نو جایز.
دا جرګه تر هغه وروسته شوه چې په جنخیلو کې په ترلا سوردو کې په دریو بیلو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلور ورسې وګړي وجل شول. د جرګې مشرانو ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو تر روژې وروسته به بیا جرګه کوي او خپل راتلونکي تګلار به ټاکي. بلخو د بنو مرسل کمشنر کیپټن ریټایر زبیر احمد نیازی تر جرګې وروسته مشال ډوته ویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د وسلوالو پر ضد یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځي کمپاین زیاتولو هوډ څرګند کړی او اوس خپله توجه مشرقي یوکرین ته اړوي. دا په داسې حال کې دا چې نړیوالو پوهانو په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د ماسکو لخوا د کیمیایي وسلو د ممکنه استعمال پر راپورونو اندېښنې ښودلي. د روسیې تجهیزاتو قافلې په مختلفو اړخونو د مشرقي ډونباس سیمې لور ته روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په لومړي ځل د روسیې جنگ د نسل وژنې په زمره کې راوستې. البته وروسته نوموړی د لخپل دریزه لک پشا شو دا سی شرای ورکړه چې ګینه دا د امریکای حکومت رسمي مندري نه دی. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په 12 اپریل په ماریوپول خار کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نتایج شوي راپورونه په ډاګه کړل. په دې خار کې کوسه په کوسه د اونیو سختې جګړې پر مهال د یوکرين سمندري ځواک او ازوف بټالین سرتیرو مضبوطه دفاع کړي. د یوکرين مرستیال دفاع وزیر ویلي دي ممکن د فاسفورس وسله چې د کیمیاوي وسلو په زمره کې نه راځي په ماریوپول کې استعمال شوي وي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي اداره وایي چې دوی د یوکرين حالت له نږدې څاري. د اوته دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه د سیاسي جماعتونو غونډه ټاکل شوې ده. بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په پېښور کې جلسه کوي. په خبرونه کې به په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه معلومات واوري. نن د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پنځم کال دی. کارپوهان وایي په پښتني ټولنه کې د داسې قسمه پېښو مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبره ده. په تیرو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو کارکوونکو ترمنځ د نښتو او اخو ډب پېښې مخې ته راغلي. شنونکي وایي باید په ټولنه کې پوهاوی زیات کړل شي چې په اختلافاتو کې ژوند څنګه کیږي.
د کور نراواخله تر جماعت په اوجره او د کلاسروم پورې موږ د خپل قوم د خپل نوي کول دا تربیت نه کړي چې د اختلاف آداب څه دي.
د خیبر د باړې اوسیدونکي شکایت کوي چې په نوي پرانستل شوي اسپیټال کې د ولس لپاره سهولتونه د نش برابر دي خو نو ځکه خپل مریضان غټو خارونو ته وړي.
مونږ لا ایس کې سم دغه سہولت مونږ نه دی لیدلی چې مونږ د کوز غټه بیموري مروغلی وي یا سیریس بیموري روغلی وي او مونږ لا سہولت په دا ډوګره کې مهیا شوی یو.
نو رپورټونه هم لرو را سره وسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو واوریدل. نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه د سیاسي جماعتونو غونډه ټاکل شوې ده. نو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان صاحب تاول ورزو او ستړي مشه ورته وایو. ډېره مننه طاهر خان صاحب. سیاسي هلې ځلې سره روانې دي په اسلام آباد کې. تاسو څه معلومات لرئ؟ څه خبرونه دي د وفاقي کابینې د جوړېدو په اړه؟ هم څه غونډه نن کېږي د سیاسي جماعتونو، نو څه معلومات لرئ تاسو په دې اړه؟
نو نن خو څه وخت لپاره د سیاسي فعالیت یا د وزیر اعظم کوم سرګرمۍ دي د کارونو کراچۍ ته منتقل شوې دي، ځکه چې نن کراچۍ ته ورغلی او په کراچۍ کې هغه د پاکستان د بنسټ خدمتګار محمد علي جناح چې قائد اعظم و ته پاکستان کې ټول خلک وایي مونږ وایو هغه مزار ته ورغلی او بیا یې په سن د وزیر اعظم په سند هاوس کې هغه بیا د کراچۍ او د سند د نورو ترکیاتي منصوبو باندې هغه باندې د غونډې شرکت هم کړو. نو بهرحال نن په کراچۍ کې او تیر ورځ مشورې شوې، اوس په کې بل پرمختګ دا دی چې ایم کیو ایم اوس دا وایي چې دوی په کابینه کې شرکت نه کوي. البته د حکومت به دوی د دې حمایت جاري ساتي او د ایم کیو ایم دو مشرانو خالد مقبول صدیقي د ایم کیو ایم مشر دی او بل عمران خان په کابینه کې چې کوم وزیر د ایم کیو ایم امین الحق هغه هم دا ویل چې دوی په کابینه کې فیصلے نے آگے خبر کڑی ہوم دی. البتہ لگے شیب کے وزیر اعظم روان دے کراچی کے دا ایم کیو ایم مرکز دے آگے تھا نو بکتی نور خبر کی خو ایم کیو ایم شران دا وہ چیتی غواڑی چکم معاہدے ور سرشوی دی دا مرکزی حکومت دا مسلم لیگ نون اور دا پیپلز پارٹی دا سن حکومت اخوا غواړي چې پاغه باندې اول عمل وشي.
بالکل طارق خان صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه، امین الحق صاحب خو مخکې په میډیا کې یو بیان هم ورکړی دی چې سابقا معاهده چې کومه د دوی سره شوې ده نو پای باندې د اول عمل درآمد شي، او دوی دا ویلي دي چې دوی ته دعوت شوې ده په حکومت کې په وفاقي کابینه کې د شرکت، خو دوی وی چې اول د پای عمل درآمد شي نو بیا به شراکت داری کوي. نو بیا که هغه معاهده باندې تاسو واچې، آیا دې کې څه اختلاف مخې ته راغلی چې دوی داسې پریکړه وکړه؟
ګوره د امکیب دا مطالبه چې ځینې وي دا منل مشکل وي، لکه مثلا دی انتظامی یونټ ورته وایي خو معنی صوبې دي چې نورې صوبې دي جوړې شي، بیا خو خیر نور مسلې خو د کراچۍ دي چې کوم هغه مردم شماری ده هغه دې ډیجیټل شي، مردم شماری دې مکمل شي، بیا تر اوبو یو مسله ده او د ریلوے سرکولر ریلوے یو اخو وړې وړې مسلې دي، لیکن دا ځنې پکې بلدیاتی نظام دی خبره کې چې سپریم کورٹ کوم فیصله کړې و بلدیاتی نظام د اختیارات په اړه باندې پاغې دی عمل شي. نو بهرحال دغه مطالبې دونو پکې شي. نور خو شاهباز شریف تیر ورځ په اسلام آباد کې ټولو ډلو سره لیدلی وو چې کوم دي اپوزیشن کې وو، او داسې خو ویل کېږي چې نن یا سبا پورې د کابینې اعلان شي. پیپلز پارټی د واضح موقف تر اوسه پورې نه دی راغلی. شرکت کی کنه البته رپورټونه خدا وایي چې هغه تم دا اوتر کې شوی دی د بلاول بټو خبره خدا خارجه وزیر د فارم رپورټونه شته. بهرحال د کابینې په اړه نو سپورې لا بیا راسي خاموشي غونډه ده نن.
ها، او د بیا عمران اسماعیل صاحب چې دی ای د گورنر د چوکې نوم استعفا ورکړې واور مورز، نو پای باندې پیشرفت کیږي لګیا د سنگ چې تاسو د خارجه وزیر نمونه په دې باندې خبرې روانې دي، او بیا د سند گورنر چې پخوانی او وی خو استعفا ورکړه، نو بیا په دې باندې تاسو سرچینې سوایي څه معلومات لري؟
ګوره زما چې خپل خیال دی، دلته موږ ګورو د دې سیاسي فعالیتونو ته، نو د شهباز شریف به دا او د مسلم لیگ نور به ضرور دا خواهش وي چې دوی سره لکه مخکې خبرونه را چې د خیبر پښتونخوا د گورنر خبر را لاندې رپورټونه چې هغه عوامي نشتل پټه ته کېدی چې دوی او پېشکشو کیه فاروقي، بیا د سند د انکیم خبره شوی وه چې په ماضي کې د سند په سند کې د انکیم خلک پاتې شوي دي، چېرته یو پخوا به کرنه کلي فارموله جوړ شوه چې گورنر به اردو جبي وي او اعلی وزیر وجا وزیر اعلی هغه به سندي وي. نو بهرحال دغه شی خوشته حکومت خو به غواړي، لیکن انکریم دا فیصله وی چې هغه په حکومت کې نه شاملېږي، بیا ممکن نه چې هغه د سند د گورنر خبره هم بل ترتیب بیا لاړه شي. خو بهرحال زوړ گورنر استعفا ورکړی ده. بل یو خبر استاد راغی هغه د سید پنجاب په حواله سره چې پنجاب کې کړل وزیر اعلی انتخاب د پاره یو درخواست دایر شو چې د حمدا شهباز د خوا چې زر د انتخابات وشي، او د وړاندې نه خو د 14 اپریل راغوښتل شوی د اجلاس، نو هغه درخواست چې د حمدا شهباز هغه مسترد شوی دی د لاهور د های کورټ د عدالت څخه د پنجاب د های کورټ لخوا، او ویل شوی دی چې کوم اجلاس په 14 د اپریل کې نو هغه عاد خپل ځای پوښ باندې وشي.
ها صحیح، ډیره ډیره مننه. او بس طاهر خان صاحب یو ځل کو اوریدونکو ته وایي چې آیا کدا وایي چې د وفاقي کابینه د جوړخ پړه خوند ټاکل شوی دا کنه، ځکه چې په میډیا کې خو رپورټونه راغلي دي، نو باندې کی شپېلا
نه فتروسه پر کابینه اعلان نه شوی چې کابینه نمونه اعلان شي بیا غي سوګند واخلي حلف واخلي بیا باندې
د جوړخ پړه د وفاقي کابینه د جوړخ پړه یادومه چې لکه د سیاسي ګوندونو سره
مشورې خوروانې دي. مشورې هوتې رګورې تیر ورځ چې کار شاو شریف پولیس دل سیاسي مشرانو سره بیا په خپل باندې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نور خلکو دا وې چې په دغه مشورو کې د وفاقي کابینه جوړول هم یو مهم موضوع و. مشورې شویدی خو تاسو ته پته ده پاکستان سیاست داتې دي چې پدې کې خو بیا ډېرې پارټیانې د خپل خواهش مطابق وزارتونه غواړي، تعداد هم غواړي، نو هغه شری اختلافي مسله وي، یو پیچلې مشکل مسله وي.
صحیح صحیح، ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی طاهر خان صاحب خوراته په کراچۍ کې چې څه صورتحال دي، سیاسي حل ځلې وي، هغه باره کې راته معلومات راکړل. وزیر اعظم شهباز شریف د کراچۍ په ورځنۍ دوره هلته تللی دی. هلته ملاقاتونه ټاکل شوي دي، ځینې مشرانو سره هم لیدلی دي. ورزو پیښور ته په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راسره هم د ټلیفون په لاین دی، او هغوی نه تپوس کوو. په پیښور کې هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن جلسه ټاکلې ده، نن شپې به دوی جلسه کوي. د تحریک انصاف مشر هم د عمران خان نو تپوس کوو. غلام غوث، ستړي مشې، درته وایو څه تیاریانې تاسو ګورئ په پیښور کې؟
جی بالکل، دا چې کم دغه د رنگ روډ او د پیښور موټر وی کم انټرچینج لري او ورسره خوا کې جی ټي روډ هم دی، نو په دغه ځای کې د جلسې لپاره یو ځای دغه شوی ټاکلې شوی دی. هغلته کې زه ورغلی وم، سټیج او ټولې تیاریانې چې کوم دي روانې وې، او ورسره چې کوم دغه د نور دغه دي انتظامات دي، کرسۍ دي، داسې دي. د تحریک انصاف د کسانو سره ما خبرې اترې وکړې، هغې وویل چې د شلو زرونه زیاتې کرسۍ مونږ دلته کې دغه کړي دي، لګولي دي، او امکان دی چې ډېر په لوی شمېر کې به په دې کې خلک دغه کوي، ګډون کوي. د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه د عدم اعتماد د لارې د عمران خان د زری کېدلو وروسته چې کوم دی، نو دا به لومړی ځل چې عمران خان به یوې ولسي غونډې ته یا خپل د خپل ګوند کارکنانو ته بدی دغه کوي. وینا کوي د دې لپاره وخت د شپې 9 بجې د جلسې لپاره ټاکلی شوی، خلک به راغونډېږي. خو چې زه ورغلی وم هلته کې کوم د جلسې منتظمین دي، د هغې سره ما خبرې اترې وکړې، نو دا پوښتنه مې ترې وکړه چې عمران خان به څه وخت دغه کوي. وینا کوي، نو هغې دا وویله چې 11 بجې وخت د هغې لپاره ټاکلی شوی دی، خو کېدای شي چې په دې کې لکه بیا جلسې دغه کېږي، دا اکثر بیا لږ دغم شي، وړاندې وروسته هم شي، لیټ هم شي، نو دغه دغه دي. بیا په کې چې کوم دغه دي جی
غلام غوث، یوازې عمران خان روان دی پېښور ته، که دوی سره د دوی د ګوند څه نور ملګري هم شته؟
د دې سره د عمران خان خو باقاعده په سوشل میډیا باندې او د دې په دې چې کومې د دې جلسې لپاره بینر دغه لګېدلې دي، نو په هغې کې خو د عمران خان هغه تصویرونه او انځورونه دغه شوي دي، لګولې شوي دي. خو د ګوند چې کوم نور مشران دي، یعنی د ده چې کوم وفاقي دغري وزیرانو د ده سره په کابینه کې، شاه محمود قریشي او فواد چودري او داسې شیخ رشید لکه پېښور ته راغلي، هغه هم لږه شېبه وړاندې دغه وکړه، لاګو چې هغه په دغه کې نه دی، په پاکستان تحریک انصاف کې نه دی، د هغه خپل ګوند دی. خو هغه په خبري غونډه کې دا وویل چې ما ته عمران خان خصوصي بلنه را کړې ده، او چې څنګه مخکې زه د عمران خان سره ولاړ وم، نو اوس هم ورسره ولاړ یم، او په دې جلسه کې به دغه نورې خبرې اترې هم هغه بیا په خبري کانفرنس کې وکړې. بیا د وزیر اعلی محمود خان چې کوم د شعبې اعلی وزیر دی، دلته په دې شعبه کې لکه د تحریک انصاف دغه هم دی، حکومت هم دی، او ورسره گورنر شاه فرمان لږه شېبه وړاندې د دغه جلسې د زیر دوره کړې، او هغې دا ویله چې دا جلسه به د پېښور په تاریخ کې تر ټولو لوی.
ډېره مننه غلام غوث چې تاسو معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې، تاسو واوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم هم و، هغوی نن پېښور کې جلسه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د تجزیه کار قریش خټک صاحب ته ورزو، سلامونه او ستړي مشې درته وایو.
وعلیکم السلام، ډیره مننه.
ډیره مننه قریش خټک صاحب چې تاسو را سره په دې پروګرام کې برخه اخیستی ده. تاسو خوب هم معلومات دا واوریدل چې مونږ اوریدونکو سره شریک کړل. عمران خان چې دی په پېښور کې جلسه کوي، نو زه به تاسو نه تپوسو کوم چې ستاسو تجزیه څه ده، دغه جلسو شاته مقصد څه دی، دوی څه ترلاسه کول غواړي؟
زه داسې ګڼم چې عمران خان چې دی هغه چې ځان ته چې دی د هغوی کھلاڑی ځان ته وایي، لوبغاړی ځان ته وایي، خو د لوبې چې کوم اصول دي هغه نه مني. نو که تاسو فکر وکړئ، د پاکستان تحریک انصاف او د سابقه وزیر اعظم صاحب چې دی، د هغه پارټي چې ده اوس هم په پارلیمان کې چې دی یو غټه پارټي ده، او په کار خدا وه چې په سړکونو او په جلسو په ځای باندې هغه د اپوزیشن ګوند د مشر په تور باندې په پارلیمان کې دنده چې دی خپل رول لوبولی وي، خو د هغې نه هغه منډه کړې ده، او لګیا دی کوم ملک چې دی دا په نور انتشار کې چې یو کم هغه چې بیانیه خود خپل کړې ده څه دپاره، د هغې نه به د پاکستان په سیاست کې چې دی داسې ښکاري چې عمران خان چې دی د پاکستانی ملت لپاره چې دی زمونږ عسکري ادارو د الیکشن په ذریعہ باندې کوم عذاب د حکومت په شکل کې په خلکو نازل کړی او هغه به نن سبا په کوڅو او په سړکونو باندې چې دی هغه عذاب په خلکو باندې ګرځي او ختمیږي نه. نو دا زه ګڼم چې نااهل حکمران او نااهل سیاستدان چې دی د ملت لپاره چې دی عذاب دی او دا عذاب په پښتنو باندې ډېر زیات تر کېږي ځکه چې هغوی د عقل او فکر په ځای چې دی د نارو او په ځایي چې کومې خبرې کېږي په هغې پسې ګرځي که نهه کاله تاسو د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت شوی دی صوبایي حکومتونه دواړه هغوی یو تېر شوي یو لګیا دي د تېرو څه کم څلورو کالو نه هلته کې حکمراني ده. نو داسې ډېر کم سیزونه داسې دي چې هغوی دا ویلی شي چې په خیبر پښتونخوا کې هغوی څه ښه بدلون راوستی دی او که بدلونونه راغلي دي هغه ټول په شاته د سیاست په تلو او د ترقۍ چې دي څه خاص هغه نه دي شوي او د هغې باوجود زمونږ خلک د بدقسمتۍ نه کم چې نه سوچ کوي نه د عقل نه کار اخلي هغه په هغه ورپسې دي او د دې لعنتي تحریک ته شروع کولو لپاره هغه چې دی بیا زمونږ پېښور او زمونږ خلک او زمونږ صوبه چې دی او
جی بخنه سره تاسو وی چې پښتنو او دی پیښور ته ځکه دا اراده وکړه نو دوی خو کراچی او لاهور کې خیر د جلسو اعلان کړی دی عمران خان. بیا اخوا ځما بل ته پوس پدای چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ رانه ثنا الله هم د جلسو اعلان کړی دی نو دا بیا څه صورتحال دی؟ دواړه طرفونه جلسې جلوسونه کیږي پر راتلونکو ورځو کې تاسو د پاکستان سیاست او سیاسي حالاتو ته څنګه ګورئ؟
ګورې چې دا چې دی یو قسمه د الیکشن د تیارۍ لپاره ټولې پارټیانې لګیا دي. رانا ثنا الله دي چې کومې جلسې او جلوسونه به کې هغه زیات تر په پنجاب کې خو هغوی دې ته اشار دی چې په پنجاب کې د هغوی د حکومت کومه شخړه ده چې دې ورځ ده کې هلته کې د وزیر اعلی انتخاب وشي نو هغوی به هلته کې دغه کړي. دا بنیادي طور د الیکشن تیاری دی خو د الیکشن نه مخکې په کار ده چې کوم کارونه کېدونکي دي هغه ته زمونږ سیاسي ګوندونه او سیاستوال چې دي هغې ته توجه ورکړي. لکه الیکشن کمیشن چې دی د پاکستان اعلی عدالت ته دا ویلي دي چې دا حکومت چې کوم تیر شو دی مونږ نه پیسې راکولې نه زمونږ سره چې دی سیاسي تعاون چې کوم هغې کوو چې مونږ خپل کار ترسره کړی دی نو په کار دا ده چې کوم ضروري کارونه دي خاص کر د خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقو او د قومي سندې د حلقو چې دی د هغې سر دوباره هلته بندیانې به کېږي ځکه چې تېر انتخاباتو نه مخکې په آئین کې یو ترمیم شوی او د هغې تر مخه چې دی قبایلي علاقې چې کومې خیبر پښتونخوا یې څه ګرځولي شوي دي نو په د هغې بنیاد نه وي هلته بندې به کېږي هغه ډېرې زیاتې ضروري دي د هغې نه بغیر به الیکشن ممکن نه وي.
صحیح ډېره ډېره مننه قریش خټک صاحب چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخسته. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د پاکستان د روانو سیاسي حالاتو په اړه تاسو تفصیلي معلومات واوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې دوی له خپلو ذمهوارو خبر دي او د هر قسمه ګواښونو نه به د ملک دفاع کوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې د اپریل په 12مه په جاري شوي خبر پاڼه کې پرون د پوز د فارمیشن کمانډرز غونډې حواله ورکړې. په خبر پاڼه کې د پوز له خولې ویل شوي چې د آئین او قانون لاندې به کار کوي. په پرونۍ غونډه کې په ټویټر پاڼه د پوز خلاف د کمپین نوټس هم واخیستل شو. دا مهم تر هغې وروسته وچلېدو چې کله د اپریل په 12مه د عمران خان خلاف د متحده اپوزیشن لخوا راوستل شوي عدم ما تحریک کې نوموړی کامیاب نه شو د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. په ټویټر پاڼه خلکو تور لګولې چې پوز عمران خان حکومت نسکورولو کې لاس لري خو پوز له دغو تورونو نه انکار کړی دی. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د اپریل په 12مه د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر لخوا د جاري شوي خبر تر مخې د فارمیشن کمانډرز په غونډه کې سیکورټي چیلنجونو باندې هم بحث وکړ او د پوځي مشر جنرال باجوا لخوا پکې ویل شوي پوز د خپلو ذمواریانو نه خبر دی. د هر قسمت د نننی او بهرنی خطرونو په خپل دفاع کوي. په پرستیز کې دا خبره بیا بیا تکرار شوی چې پوز لخوا واضح پیغام ورکړی شوی چې پوز به په آئین او په قانون عمل کوي. پیښور کې د سما ټی وی بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق وای هر کله چې پوز د آئین او د قانون خبره کوي دې سره جمهوریت ته وده ملاویږي او باید پراتلون کې هم داسې وي.
خبره دا ده چې سیاسي معاملاتو کې مداخلت کول چې کوم دي نو دا خو هغه اکشن نه په کې نه زیات دغه په دلې کې چېرې باقي دي اوس د دین الله سوا وشتلو کول الله سوا نه غستلو او په دې چې کوم را روان مستقبل دی په دې کې په تو لګي چېرې دې څومره جگہ نه په خپل خبره باندې په دې کې دې رښتینی دی او دې با په دې باندې عمل درآمد کړي.
تر دې وړاندې په کال 2013 کې د تیر اپوزیشن ګوندونو لخوا تور لګول شو. پوز د تحریک انصاف ګوند سره په انتخاباتو کې مرسته کړې وه او دغه ګوند په پاکستان کې په واک کې راوستل. خو پوز په هغه وخت دغه تورونه رد کړي وو ویلو بې د ثبوت باید هیڅ یو داسې تور ونه لګول شي. اوس چې پاکستان کې د اپریل په 9 تحریک عدم اعتماد کامیاب شو، د عمران خان حکومت ختم شو او د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم دغه اتحادي سیاسي ډلو حکومت جوړ شو، یو وار بیا په سوشل میډیا د پوز په ضد مهم روان شو. هم داسې چې ګنې د عمران خان د حکومت په نور سکورولو کې پوز ککړو. خو پوز بیا بیا ویلي دوی د آئین او د قانون د لاندې خپل کار کوي، نه چې د یو چا او یا د کومې ډلې او د ګټې او د تاوان دپاره. په فارمیشن کمانډر اجلاس کې د پوز په ضد د پروپیګنډي نوټس هم اخیستل شوی او د جاري شوي خبر در مخې دغه پروپیګنډا د ټولنې او ادارې ترمنځ لریوالی پیدا کوي. د دی نیوز په نوم په انګریزي اخبار کې د اپریل په 14 راغلي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای وطنان داسې نیولي چې په ټویټر د پوز په ضد ټرند جوړ کړی. دې کې درا ورنه دغه تنانو مشر هم شامل دی چې 2100 ټویټر اکاونټونه د هغه د نګرانۍ لاندې چلیدل. خبر کې زیاته شوی اف ای ای وای د دغه اکاونټونو نه 2,00,000 ټویټونه شوي چې د پوز په ضد وو. په ټویټر د پوز په ضد د هغه ورسو چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، بحث شروع شو او ټرنډونه جوړ شو. ولې د اف ای ای لخوا د نیول شوو شناخت خو نه دی څرګند شوی، خو دا ویل شوی د نیول شوو تعلق د یوې سیاسي ډلې سره دی، خو د ډلې نوم نه دی ښودلی. بل خوا د تیر حکومت وفاقي وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د اپریل په 12 ماښام په خپل ټویټر لیکلي دوی د پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا د فعالانو د ځورونې په ضد درخواست تیار کړی دی او د اپریل په 14 به اسلام آباد های کورټ کې داخله کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د بنو په جاني خېلو کې پرون ځای ولست یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي بریدونه او د نام نه پېښې ودرول شي او هلته د پرمختیایي کارونه پیل کړل شي. د جاني خېلو په دې قومي جرګه کې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، علماو، ځوانانو او د حکومت فعالانو برخه اخیستې. بلخوا د بنو انتظامي چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د نام نه د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او هلته پرمختیایي پیکیج هم کار روان کړی دی. عمر وزیر اورو.
د جرګې مشرانو په وینا سیمه کې امن امان خراب شوی، د حکومت لخوا ژمنو باوجود هم هدفي وژنې روانې دي. په 13 ورځو کې په درې بیلابیلو هدفي بریدونو کې د یوې میرمن په ګډون 4 کسان په نښه شول. د جرګې او جاني خېلو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهمې پریکړې وشوې، که فوز دغلته امن نشي پر ځای کولی نو په خپل حال دې پرېږدي او یا د سیمه کې امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
دا چې قدرنه موډل او خېشته جګینا ډېر خلک دار یو ادا تا باوا چې را فوشتا نو د نشټین مر کوي کدا چې مر سره امن وسته او ټیک ټوک کنه اوروره د مو په دې تیر نو وځه دا چې امن تنه شو وسته. بل دا خبره وا چې ملایونو یو ډېر ملایون جمع وي چې دا څه توار کوي د تینوره بس کې شي ختم دي چې دا چې مړي د مو مال دا جایز ده کدا نو جایز ده کته نه سر کولای یا دو بند په فتوا ولا ذاکر چې تا ولا زکات نه شر کولای په مشر په طرف ته سوچ می اوبند لکه مو ته و چې غدد مشر کی شي داسې چې دا هر می دا چې مشر دا چیلنج ور کی و دا د دې ته و شي غدا کوم حکومت پولیس کو خاص یو ورته یې چې حکومت ته پولیس کو خاص می زه په مون امان راغلی یا حکومت را هاو د پوه را هاو د نور خلک سره
نو ما وړي و وایل چې امن باور کول لپاره بالاګیا وی پارام باندې کینی دروژه پس بیا غونډه کوي کامن نو ورکاوی نو دراتلون کې لپاره با تګلا راټا کی
دا وښوا چې کچره په دات کې حکومت او لیا ګور دا لیا ګړ دا مشره خبره نه مله چې غلط کړو موږ کوم تا او خل ته جواب شول چې دا نه دا شړای دی بیا وا ته نش پر کوم چې کی عمل عمل دی دی واغه منو شوش کی دی ورېژن با ته خور واغه عمل عمل اختیار کړی واغه منو عمل چې کله هم څه دا پتا ولا چې دا جو تایر طرفو
د بنو مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې حکومت لګیا دی د امن باوري کولو لپاره اقدامات شوي او لګیا دي. د سیمې د پرمختګ لپاره دوه اربه ترقیاتي پیکیج هم لګیا دی. د زناکارونو ټینډر هم شوي دي. متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي. ډېر زر به په جاني خیلو کې ترقیاتي پروژې سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم محمد نه.
د وزیر اعظم له څوکۍ تر لری کېدو وروسته عمران خان په پیښور کې خپل لومړی جلسه کوي. د عمران خان د ګوند ترکیب انصاف په مخکښانو مشالې ته ویلي چې جلسه به د موټر ویل پیښور انټرچینج سره نږدې کیږي. دوی وایي جلسه به د شپې 9 بجې شروع کیږي. عمران خان به ورته 11 بجې وینا کوي. پاکستان ترکیب انصاف ګوند تور لګوي چې مخالفه سیاسي ګوندونه یې د بهرني هیواد په اشاره د عمران خان پر ضد اعتماد تحریک را پڑے وچ پر جکی موڑے لچا فیل رپل شو خو سیاسی گندونا دغه تور دبی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د وزیر اعظم چوکۍ تر سنبھالولو وروسته په خپل لومړۍ ورځنۍ دوره کراچۍ ته تللی. د مشال خبریال وایي شہباز شریف په وزیر لاوس کې د سند اعلی وزیر مراد علی شاه او نور سوی وزیرانو سره د کراچۍ په پرمختیایي منصوبو او امنیت خبرې کړي. د مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف د اپریل په 11 د پاکستان د دروشتم وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. تر اوسه لا غوښتي د اپریل په 11 د شہباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. د بنو په جاني خېلو کې ځايي قومي جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. دا جرګه چې د جاني خېلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو د حقونو پالانو برخه پکې اخیستې وه پرون ترسره شوه. جاني خېلو او یاد جرګې مشر ملک ماویس خان مشرلو ته ویل چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پرېکړې کړې. دا جرګه تر هغو وروسته شوې چې په جاني خېلو کې په 13 ورځو کې په دریو بېلابېل هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلور وګړي ووژل شوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځي کمپاین زیاتولو هوډ څرګند کړی او اوس خپله توجه مشرقي یوکراین ته اړوي. دا په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو په ماته شوي کار معلوم کړل د ماسکو لخوا د کیمیاوي وسلو د ممکنه استعمال په راپورونه
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو مهالویش اعلان کړي. انتخاباتي کمیشن د اپریل په 11 په ټوټر لیکلي چې د ټولو صوبو د حلقه بندو کمیټې به د اپریل تر 14 جوړی شي او د حلقه بندو حتمی فهرست په د روان کال د اګست په 3 خپور شي. حلقه بندې ستوایي او په انتخاباتو کې د دې څه ارزښت وي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مخبروي.
د پاکستان آئین تر مخه د قومي اسمبلی 202 ممبران عام ولس نیغ په نیغه منتخب کوي او 2 ممبران د ښځو او اقلیت لپاره په مخصوص سیټونو راځي چې ورسره د قومي اسمبلی ټول سیټونه 322 ته رسی. د قومي اسمبلی 202 ممبرانو سیټونه د آبادی په حساب سره ویشل کیږي. هم په دغه فارمولا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره حلقه بندیانی کیږي. الیکشن کمیشن د آبادی شمیر د شماریاتو محکمې نه اخلي او د دوو حلقو ترمنځ د آبادی په لحاظ زیاتونه زیات 10% فرق راتلی شي. حلقه بندیانی د سیاسي پارټیانو یا انتخاباتو کې برخه غستونکو لپاره څومره مهم وي په دا اړه د سواد ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال خلیل خان وایي
اصل کې د حلقه بندۍ اهمیت خدا دی چې څومره حلقې وړې کیږي او په هغه بیس باندې لکه داغي ایم پی ایز ایم این ایز رسائی ډېر آسانۍ باندې کیږي. بلدار لکه د کم ایم پی ایم این ایز حلقه وړې کارونه په کم ډیر کیږي پړن و تمزه ته رسیدې شي نو فائدې ډېر زیات ایم پی ایز ایم این ایز ته خلکو ته بیا زیات.
د الیکشن کمیشن قانون مخه د هر عام ټاکنو نه سلور میاشتې وړاندې د حلقه بندۍ اعلان ضروري وي. د سوات اوډیګرام پخوانی ناظم او زلمی سیاستدان اکرام خان تورون لګوي چې حلقه بندیانې عموما د باسره سیاسي مشرانو په مشوره جوړولی شي چې پکې مقصد مخصوص خلق کامیابول وي.
لوور لیول باندې زما په خیال باندې څوک هم په اعتماد کې نه اغستې کیږي. د الیکشن کمیشن او په دې ملک کې داسې معافی شته چې د هغو په مل جل کر د هغو په ملي بغت باندې داسې حلقې همیشه رغېږي چې په هغې کې بعضې کینډیډیټ داسې چې هغو د هغو فیوریزم کیږي.
بلخوا په سوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشنر ندیم خان وایي چې تیر وختونو کې به حلقه بندیانې د ضلعي انتظامیې په مشوره جوړېدې، خو دا ځل ښکاري داسې چې الیکشن کمیشن غړي به حلقه بندیانې په خپله جوړوي.
اصل کې دغه حواله سره خو حلقه بندي خو به کوو، دغه نقشې مقشې خو مرایشتې دي، خو دا چې هغې لپاره څه سټریټیجي ده دا به موږ ډیسایډ کړو، ځکه چې تاسو ته پته ده چیف صاحب زموږ چې کم دی نو دی په هر چا ټرسټ نه کوي. مخکې طریقه دا وه چې پټواریانو ډیپټي کمشنرانو ای کمیټي به جوړه شو، هغې به کول نو دی پر لمن تاسو پورې څه پالیسي نه راغلې چې څه جوړه ده.
د الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د اپریل 11 نیټې نه تر اپریل 26 نیټې پورې به دوی د ټولو حلقو نقشې او نور معلومات د شماریاتو محکمې نه اخلي. د اپریل 6 نیټې نه تر 26 پورې به حلقه بندۍ کمیټیانو ته روزنه ورکوي. د حلقه بندۍ اوړمنۍ تفصیل به د مئی په 18 نیټه جاری کوي او د جون 18 نیټې پورې به د نوي حلقه بندۍ په اړه د ولس رای اعتراضات اخلي. د جولای په ټوله میاشت کې به د اعتراضاتو جایزه اخیستل کیږي او د اګست په 3 نیټه به د قامی او صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقو حتمی لیستونه شایع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د صوبې په 22 ضلعو کې به د بلدیاتي ښاروالیو انتخابات د راتلونکو مې میاشتې په 29 کېږي. د بلوچستان حکومت د دې اعلان په غبرګون کې غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته وځنډول شي، خو د بلدیاتو پخوانی غړي دریز لري چې وارلمخه لا د انتخابات څلور کاله ځنډول شوي نو باید په اعلان شوي نیټه باندې دی وشي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا د اپریل په 11 نیټه اعلان شوی دی چې د کوټي او لسبیله په چپه د صوبې په نورو 22 ضلعو کې به د ښاروالۍ انتخابات د مئی د میاشتې په 29 نیټه ترسره شي. د دې مقصد لپاره کاندیدان کولی شي چې د اپریل د 15 نیټې څخه بیا د اپریل تر 13 نیټې پورې خپل کاغذان جمع کړي، خو د بلوچستان اسمبلی زیاترو غړو د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات د جولای د میاشتې تر 15 نیټې پورې وځنډول شي. په دې ترڅ د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلی د صوبایي اسمبلی پارلماني لیډر نصیر احمد شاوانی وویل
باید د بلدیاتي انتخابات نوې الکی بندي جوړ شي بیا انتخابات، لیکن اوس چې دغه وخت رمضان هم روان دی او دغه ملک کې یو بوران هم روان دی، اوس دغه وخت چې څه سوټ نه کوي دوه درې میاشتې بعد چې څه یو شیډول چې راځي بیا هغه باندې ګډ د بلوچستان متفق دی.
دلته په کوټه کې د ښاروالۍ زیاتره پخوانی کونسلران بیا وایي چې په کال 2018 کې د ولی نظام ختم شوی دی، دغه وروسته د کوټ په ګډون د صوبې په نورو شارو کې د پرمختیا و کارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دې ترڅ کې د کاسي سړک په خوانی ناظم اسلم رین زیاتوي
په سلور کلو کې چې بلدیاتي سیستم ختم شوی دی، صوبایي حکومت په اکسپنډیچر کې چې د کنټینجنسي کې او په ډیولپمنټ فند کې یو روپی پور بلوچستان ته نه دی ورکړی، د ترقیاتي بند بالکل رکاو دی. هغه په 2016 کې چې د آخري واري ګرانټ نیټ کې پیسې ورکړي وو، کوټه ته تقریبا 50 کروڑ روپۍ ورکړي وو او نور ډیسټریکټ ته چې 10 کروڑ روپۍ، هغه بعد یو روپۍ نه دی ملاو شوی.
په کوټه کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه د نوي کلی سره تړاو لرونکو او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر اډوکیټ وایي چې د کوټې حلقې شاو مخته کړي دي.
کوټه چې مخکې 85 او 32 سیټان کې ځکه یو شپې ته اوسې لوره
اتیا کړی دي. اوس په څلور اتیا کې بیا دغه دا راغلی دی چې خلکو ته سکون سهولیت نه دی، لاسونه پکې ول شوي دي. د سریاب سړی په شیخ ماندا کې دي، د شیخ ماندا خلک په پښتون آباد کې دي. دا خو په کار دا ده چې لیوې خو یې راواخې، پر کوم ځای ختم شو له هغه ځای بل بک شروع کړي، له هغه ځای بل بک شروع کړي. نو داسې ډېری دغه پکښې دي. دلته بل ورځ یو قرارداد هم پاس کوي چې دا الیکشن د شپږ میاشتې الیکشن کمیشن نور وقتداران دي، کم از کم داسې تر هغو چې دا ډی لیمیټیشن صحیح شوی نه وي.
په دې اړه مې چې کله په کوټه کې د بلدیاتو د صوبایي سکتر عمران گچکی سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل چې یو خو روزه ده او بل دا چې د ګرمو علاقو څخه خلک وسړو علاقو ته کډه کیږي.
مکران میں تو آپ کو خود پتا ہے کہ وہاں پہ سیزلنگ ہاٹ ہے اس ٹائم ایون ہب
دا بلدیاتو دا ادارے صوبائی سکتر عمران گچکی وائی چې د مکران ڈویژن په زیاترو برخو کې و سخت گرمی ده او د ځنډ بل هیلت دا هم دی چې دا ځل بلدیاتی انتخابات پر سیاسی بنیادو باندې کیږي او زیاتره د اسمبلی غړي د بجټ په تیاری کې بوخت دي. دغه ډول د ملک چې کوم سیاسي حالت دی د هغه پر بنسټ لومړی صوبائی کابینه او بیا وروسته د بلوچستان اسمبلی لخوا د یو قرارداد په صورت کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې ده، لیکن د انتخابي کمیشن له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم حکومت څه جواب ویل شوی دی. خو د پښین سره تړاو لرونکی د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی سید عزیز الله غا زیاتوي چې د ښاروالۍ د انتخاباتو څخه به د ولس ډېرې ستونزې پر لاندې کچه باندې هوارې شي.
عام ولس یا عام خلک دا ظاهره خبره ده، پر آی لیول باندې د دې اپروچ ډېر کم وي، لیکن کله چې یو کونسلر وي، کله چې یو چیرمین وي، کله چې یو د میر وي، نو نسبتا نو دا خلکو ته د دې اپروچ د دې رسۍ ډېر اسانه وي.
لیکن دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اسمبلی زیاتره غړي همیش په دې هڅه کوي چې د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شي. په کوټه کې خبریال سید علي شاه وایي چې د دې مقصد لپاره دوی بیلابیلی پلمی لټوی،
گلی جوړول، سڑک جوړول، ټیوبویل ورکول او دا کم چې ترقیاتی کارونه دي، دا د کونسلرز کار دی، لوکل باډیز کار دی. لیکن دلته کوم معاملہ الٹا ده، په دې کې منسٹرز ولوبېدلی دي، ایم پی ای ولوبېدلی دي، سینیټرز ولوبېدلی دي، ایم این ای ولوبېدلی دي. دا وو کار قانون سازی ده، اهم چې کوم سرکاري امور دي، قومي امور دي، صوبائی امور دي، باید چې هغه پر هغه باندې خبره کولای. هغه قانون سازی خپل کار پرېښې دي، د کونسلر کار شروع کړی. نو زما فکر سره دا
د خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2013 وروسته په بلوچستان کې د ښاروالۍ انتخابات نه دي سوي چې له امله په ولسي ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. بل پلوته د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه د بلدیاتي انتخابات دویم پړاو هم وسرته رسیدلی دی.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2110 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پولیس وایي پرون په کوز دیر کې د تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام کارکوونکو ترمنځ د نښتې پر مهال په ډزو کې دوه کسان ژوبل شوي دي. په دې رسوات کې داسې ورته نورې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د سیاسي ګوندونو د کارکوونکو ترمنځ نښتې رپورټ شوي. په دې کې یوه پیښه د یوې دینی مدرسې د استاد د وهلو ټکولو هغه هم مخې ته راغلي. په سوشل میډیا یوه خپره شوې ویډیو کې د تحریک انصاف نه د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان یو تن سره د جګړې یوه ویډیو هم خپره شوې. د سیاسي چارو پوهان وایي باید چې سیاسي ګوندونه خپلو غړو ته د زغم او برداشت طریقه ور وښایي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر عبدالروف نظر دی چې پاکستان کې خلکو ته تر ډېره وخته سیاسي او معاشرتي ازادي نه ده ترلاسه او نه چاته دا پکور تعلیمي ادارو یا مدرسو کې ښودل کیږي چې اختلاف آداب څه دي. نو ځکه عدم برداشت سیوا او زغم کم دی.
کور نه راواخله تر جماعت پورې او د جماعت نه ته اجرې او د کلاس روم پورې مونږ د خپل قوم د خپل نوي کول دا تربیت نه دی کړی چې د اختلاف آداب دي او په اختلاف کې به هم مونږ څنګه ژوند تیرو. سیاسي عوامل دا دي چې د کله نه زمونږ پی ټی آی د عمران خان په مشرۍ کې مخې ته راغلی دی، نو دوی یو ډېر داسې لار خپله کړې ده. نو کله چې لیډران داسې حرکتونه کوي او داسې رویه ساتي، نو هماغه رویه زمونږ په دې ښکته کل کې هم را منتقل کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي د اطلاعاتو سیکرټري زید خان وایي چې وړاندې سیاسي ګوندونو د اختلافاتو په وجه د یو بل مشران غداران هم ګرځولي دي، جیلونه هم ورکړي دي، په ډېرو د مرګ بریدونه هم شوي دي، خو چا هم خپل سیاسي ورکر ته دا نه دی ویلي چې ګنې مخالف پسې ورشه، ځکه سیاسي تربیت هو. دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې هر څه ذمہوار بلي چې سیاسي ناپوه دي.
د بدقسمتۍ نه چې کله عمران خان دغه ته راغلی، سیاست ته راغلی، نو دی سیاسي دی نه اوس چې دی نه مخکې په ډېر اختلافات تیر شوي، ځینې غداري په یو بل باندې الزامونه لګېدل دي، نور ډېر څه لګېدل دي. خدا دې حتی نه تللی چې ته یا په چا ورځه په هوټل کې حمله کوه، یا چېرته په مدرسه ورځه حمله کوه، یا هغې راوځه داسې کوه. د دوی بدقسمتي دا ده چې دوی په داسې وخت کې سیاست ته راغلي دي چې چېرته کې والدې خوړلې نه، ټکول خوړلې نه، جیلونه خوړل دي. که تاسو پیپل پارټي وګورئ یا مونږ ګورئ، بیا نواشی بن ساده پوری د هغې ورکرانو هغې هم دا تکلیفات تیر کړل دي.
ولې په دې حقله مو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی نورعالم خان چې نن سبا د ګوند د پالیسیونه خفه دی او اسمبلی کې هم د خپل ګوند ملګرتیا نه کوي، ورسره تماس ونیو خو د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې، او خپل ګوند سره د ملګرتیا نه کولو په وجه په ټولنیزو رسنیو هغه ته ډېر کنځل وینا کیږي او چا یې پر ضد مظاهرې هم کړې دي. ولی اوس په یو نوي ویډیو کې کتل کیږي چې په یو هوټل کې ورته بل کس بد رد وایي او بیا وهل ټکول کیږي. دا چې دا ډول رویې څه نفسیاتي وجه لري یا بل څه، چې خپل سیاسي مخالف باندې ډزو ته هم خبره ورسي، نو پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې د نفسیاتو څانګې مشر ډاکټر عمران خان وایي چې معاشرتي معاشي ستونزې هم کېدای شي، خو وایي غټه وجه د سیاسي مشرانو د خپلو کشرانو تربیت نه کول دي.
دا فکر کې دا صرف یو وجه نه دی، یو خو د تربیت کمی وي، ماشومانو ته دا نه ښودل شوي چې بای د بل قسم خبره ټیک کولی شي. بیا زمونږ د ځینو سیاسي جماعتونو چې دي د هغو سټانس دا دی چې که ته زمونږ خبره منې خو ټیک ده، کنه بیا ته کافي ری یا ته غدار بیا پکې ډېر څومره مهنګای راغله، څومره خلکو باندې دا سختی تیریږي، کله پکې کورونا راشي، کله پکې صحت خراب شي، خلکو معاش تباه شو، نو دام شي او دا زموږ سیاسي لیډران چې دي د دې ذمہواري جوړیږي.
زیاتره دا ډول پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف غړي تورن کیږي چې ګنې دي په خپل سیاسي مخالفین برجونه کوي، که په مخامخ وي او که په ټولنیزو رسنیو. خو خیبر پښتونخوا کې د یاد ګوند صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي وایي چې دوی د خپل کارنو تربیت په خړول کوي، خو ځینې سیاسي مخالفین دوی مجبور کړي چې دا سګام پورته کړي.
ټول نو ځوانانو ته دا سبق دی زموږ چې د جاهلانو سره هیڅ څوک چې کم دی نو بس نه کوي. دا حدیث شریف دی، دربانې کو جنگ جوړ مګي، خو مصیبت دا دی چې موږ چرته لاټ جوړا شي یا په فیسبوک یا په انسټاګرام یا د دې خلکو چې کم نه یو سو پیټ خلک ساتلی په شمار هغه خلک مونږ ته کنځل لیکي، نو زموږ الکان چې دي نو هغه چې کله دا کنځل او بد ورځ ولیکي نو په هغه باندې بیا دا داسې مسله راشي چې هغه باندې جنگ جګړو ته لاړ شي.
دایمنه چې د نهم او لسم اپریل ترمنځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت د بې باورۍ د تحریک وروسته ختم کړی شو، د کمرستو چې پاکستان کې سیاسي درجه حرارت ختلې دی او د پاکستان تحریک انصاف کارکونان د ملک ګڼو سیمو کې احتجاجي مظاهره پیل کړې دي چې په کې د سیاسي مخالفینو نه علاوه د پاکستان په عدالتونو او بیا د پوز خلاف هم نارې وهل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي مشال خان د وژنې نن 15 کاله پوره شو. نوموړی د 2018 د اپریل په 14 کارجنو زده کوونکو او کارکوونکو په وهلو ټکولو وژلو. قسم وروسته د پولیسو په پلټنو کې په مشال خان لګیدلي تورونه غلط ثابت شو او هغه بې ګناه وګرځول شو، خو کورنۍ وایي په تیرو 15 کالو کې تر ډیرو مشکلاتو تیر شو. بلخوا د تعلیمی چارو پوهان وایي په تعلیمي ادارو کې د داسې تندره و فکر راپارېدل د اندېښنې وړ خبره ده او د مخنیوي لپاره باید په سرکاري او غیر سرکاري کچه کار وکړل شي. نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وایي دوی په 15 کلونو کې د سخت کړاو نه تیر شول، خو د انصاف لپاره خپلې هڅې ځکه هم جاری ساتي چې نور زده کوونکي د داسې مسلو نه خوندي کړی شي. د اپریل په 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لالا مشهور دی وایي
مونږ خو ابتدا کې دا خبره کړې وه چې یاره تعلیم نه اول چې کوم دی تعلیم یافته بچي عام خلکو چې کوم دن اول د ژوند حفاظت ضروری دی. هر سوال موږ راوچت کړی دی اوس هم دی په هغه وخت سره ما دا ویلو چې زما مشال خان خیر دی بیا واپس نه راځي. خیر په دې ټولو کورونو کې مشالونه مو هم دغه تعلیم یافته بچو ته اشاره کړې وه چې د دې وطن د والدینو له پکار دي مشرانو له پکار دي چې ما سره ودرېږي او دا اواز هم در رسېږي.
محمد اقبال دا هم وایي دوی خپل کیس ته پاکستان سپریم کورټ ته وړلی او هلته یې د اورېدنې اپیل منظور شوی. خو دوی ته د سپریم کورټ لخوا د اپریل په 11 په یو لیک کې ویل شوی دی چې پر دغه اپیل به د یو څه وخت ځنډ وروسته اورېدنه پیلوي.
چې ججانو صاحبانو فیصله کوله نو هغوی دا وویل چې موږ اپیلونه ومنل. خو دا خو بیا هغه تقاضي پوره کوي که نه قانوني. دغه ججانو صاحبان وویل چې دې کیس کې موږ لیو ګرانډ ورکړو. لیو ګرانډ مطلب دا دی چې دا بندي سماعت به نه کال یا دوه کاله پاتې کېږي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14 په پوهنتون کې دننه د زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و. خو په هغه کال د پلټنو وروسته پولیسو ویلي وو چې پر هغه لګیدلي تورونه بې ځایه دي. پر دې مسله د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو مظاهرې ترسره کړې وې او ککړو تنانو ته د سزاګانو غوښتنه هم کړې وه. د پیښې وروسته د مشال خان د قتل تر شا د لاس لرلو په تور حکومت په 2018 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون 12 کارکونکي یو استاد او 3 زده کوونکي نیولي وو. په نیول شوو کې زیاتره وروسته خوشې شول. اوس چې د دغه پیښې 5 پوره شول د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالشکور مشال ریډیو ته وایي په تعلیمي ادارو کې داسې واقعات ترسره کېدل د هغه ټولنې مجموعي فکر او سوچ هم خای او دا یو د اندېښنې وړ خبره ده.
چې په پښتنو علاقو کې دا ډېر زیات کنسرن خبره ده. مخکې موږ کتل په پنجاب کې عدالت په ډېر زیات داسې خلکو بل اخکر وکړو یا او یو مشترکه اجتماعي د چا قتل کول لکه دا سریدن کول لکه د اور یې خودل داسې کارونه چې انسانیت سوس کارونه ده. دې مثال په پښتنو علاقو کې زه خو صرف دا وایم چې په پاکستان کې دا ټولنیز ژوند چې کوم دی د معاشره په حیثیت قوم سیزونو کې خپل کردار ادا کړی دی. سیستم دی او انسټیټیوشن باندې اداره باندې زه بالکل دا یو ډېر کنسرن خبره چې دا به پتا دي نه اداره کیږي.
13 خبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې دریو جنکو د مدرسې یو استاد مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې و. لدی وړاندې د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې تیر کال د نومبر په میاشت کې قهرېدلو مظاهره چانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ څوکۍ وسوځولې چې ګنې په هغه تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف اسوځولې دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خوانی مشر ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وایي د پښتنو په سیمو کې د مذهبي تندروي د پېښو د مخنیوي لپاره باید په حکومتي او غیر حکومتي کچه پوره اقدامات ترسره شي.
دا قسم شیزونه یقینا د تعلیم کمی ده، د دیني تعلیم ده وایي او د افسوس سره خبره کوم په یو څو کې هم داسې عناصر دي چې هغه اده پیتر اده بټه یعنی چې لږ به مذهبي تعلیم کړي
ډاکټر دوست محمد دا هم وایي باید په ټولنه کې د بدلونو سره سره تعلیمي ادارې هم هغسې بدلونونه وکړي چې د ځوانانو د مثبت فکري بدلون لامل وګرځي. بلخوا د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي کله چې په یوه ټولنه کې د ځوان کل لپاره د مثبتو سرګرمیو څخه ذریعه نه وي نو دوی په اسانه د مذهبي تندروي غونډې په مسلو کې استعمالېدای شي.
سیاستمند انټیویټی ځوانانو لپاره دښته چې هغه ته پینټینګ دی، ډراینګ دی، تھیټر دی، میوزیک دی، شاعري دی، چې هغه کلچر لکه هغه ته ذهني اسودګي ورکړي، څه پارک سي، څه پکنیک سي، چې اسودګي ورکړي او لکه سوچ او فکر کې.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وايي په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون اکثر غلط استعمالیږي. خو په دغه قانون کې د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او حتی حکومتي چارواکي هم له ډېره احتیاط کار اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې به واورئ چې له خپل ولس یا قوم سره مینه څه شرعي حیثیت لري، د خپل قوم د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران څه وایي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده، راځئ چې واورو.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه. امین العصبیه ان یحب الرجل قومه، ای د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی او دا یو شرعي امر دی چې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي، رب شرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کی، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته را سپارلې ده داره ته اسانه کی، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کی، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوئږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادات ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړ، او بیا د هغه نه بعد ورته وویل چې ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ته به بنی اسرائیلو ته ازادي ورکړې، ما سره به لیږي چې په خپله ځمکه باندې په ازاده فضا کې ژوند وکړي او ته به نه په عذاب کې. د دې نه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، د جهاد اصل د رواوالی وجه امداد چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د انبیای کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
د مشال رادیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری گړی
په سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه او زلبیا له اسرار علم ومن نوور.
د وزیر اعظم له څوکۍ تر لرې کېدو وروسته عمران خان په پېښور کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د عمران خان د ګوند ترکین صاحب مخکښانو مشهد ته ویلي چې جلسه به نن د موټر ویل پېښور انټرچینج سره نږدې کېږي. دوی وایي جلسه به د شپې 9 بجې شروع کېږي. عمران خان به ورته 11 بجې وینا کوي. پاکستان ترکین صاحب ګوند تور لګوي چې مخالفه سیاسي ګوندونه یې د بهرني هېواد په اشاره د عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک راوړی وو چې په نتیجه کې نوموړی له څوکۍ لرې شو، خو سیاسي ګوندونه دغه تور ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د وزیر اعظم چوکۍ تر سنبلولو وروسته په خپل لومبۍ ورځنۍ دوره کراچۍ ته تللی. د مشرد خبریال وایي شهباز شریف په وزیر الله هاوس کې د سند الله وزیر محمد علی شاه او نور صوبایي وزیرانو سره د کراچۍ په پرمختیایي منصوبو امنیت خبرې کړي. مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف د اپریل په 11مه د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د دارت الهغه چې د اپریل په 11مه د شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جماعت اسلام او نورو سیاسی ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. باجوړ په بدان سیمه کې د سکولي استاد کاري شپږ ولا په بمی چودنه کې وجل شوی. د سکولونې ادارې رسکي یو دوه دوه لخوا مشلګو ته د وسلو شوم معلوماتو له مخې دغه پېښه د ماموندو په بدان برکلي کې نن سهار ته بجې شوې. د پېښې لومړۍ ښځې د مچانه د منډې په فضا پولیسو مشلګو ته وویل چې د پېښې پلټنې پیل کړي. د طالبانو حکومت وایي نظامی حکومت یو شمېر مجرمینو ته بېلابېلې سزاګانې ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې طالبان وایي زبیالله مجاهد نن په خپله ټویټر پاڼه کې ایښي ویل شوي چې په هېواد کې د اسلامي حکومت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمېر کسان چې وطن انسان تښتونکي یو قاتل او نور غله بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بدن نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملی امیرزاده، اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار اسحاق میری درنه په یو ځای اجازه غواړو. د ځان خاصه ته د خدای په نامه.